ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. عصمت څاروان او قادر حبیب مو هرکلی کوي. نن په دې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې له بیلابیلو هیوادونو سره د افغانستان پر ستراتیژیکو همکاریو خبرې کوو. افغانستان له هند سره مخکې د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړی او ولسمشر کرزی د اروپایي هیوادونو په روان سفر کې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ له ایټالیا سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د موافقې له لاسلیک کولو وروسته له فرانسې سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړ. ټاکل شوی چې نن له بریتانیا سره هم دې ته ورته تړون وکړي. دا تړونونه یا سندونه د افغانستان لپاره څه اهمیت لري؟ د تړون سند او موافقې ترمنځ توپیر څه دی؟ ولې له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو پر سند بحثونو دومره دوام وکړ خو له نورو هیوادونو سره دا د همکاریو سندونه بې جنجاله لاسلیک شول؟ د ستراتیژیکو سندونو د لاسلیک کولو په بدل کې افغانستان څه ترلاسه کوي او په مقابل کې افغانستان کوم مسؤلیتونه یا ژمنې په غاړه اخلي؟ دا هغه موضوعات دي چې په دې خپرونه کې به پرې زموږ میلمانه بحث وکړي.
بله شنونده عزیز، من به نوبه خود خدمت شما عرض سلام و ادب دارم و مهمانای برنامه امروز ما در برنامه زیر آسمان کبود هستن نادرخان کتوازی، عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه، انجینیر محمد عاصم عضو ائتلاف ملی افغانستان، رفیع فردوس مشاور مرکز رسانه‌های حکومت و عبدالستار سعادت کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی.
ټول میلمنو ته هرکلی وایو. نمرای هم د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادرخان کټوازی، کتاسی دی دغه تړونونو د اهمیت په باره کې وایس، دا څومره اهمیت لري ستاسو په نظر؟
موږ تاسو په یو چې له 2014 کال وروسته نړیواله ټولنه له افغانستان څخه د دوی فزیکی موجودیت دی یا د دوی فوجي ځواکونه چې دی هغه له افغانستانه سوځي او افغانستان په داسې یو حالت کې ده چې موږ د خپل اوسنی اقتصادي، سیاسي او نظامی وضعیت د دې غوښتنه کوي چې موږ د نړۍ له سترو طاقتونو سره، له لویو طاقتونو سره دغسې تړونونه، ستراتیژیک تړونونه ولرو تر څو په راتلونکي کې د افغانستان بیا خدای دې نه کوي چې هغه تیرو دورو ته چې نویمو کلونو ته چې وضعیت موږ تاسې لید چې بیرته هغه خواته ستون سي. نو په دې اساس باندې دغه تړونونه چې تر اوسه ترسره شوي دي او ترسره کیږي، د ما په نظر باندې د افغانستان حیثیت، پرستیج او وقار په نړیواله ټولنه کې لوړوي، اعتبار یې زیاتوي او هم افغانان خپله باندې، افغانان پر خپله راتلونکي باندې اطمینان پیدا کوي. دا د دې ښکارندوی ده چې نړیواله ټولنه او دغه هیوادونه چې دغه اوس کوم تړونونه ورسره کیږي لکه ایټالیا، فرانسا او انګلستان، دا په دینړۍ په یبستمه پیړۍ کې هغه یوادونه دي چې په اقتصادي، سیاسي لحاظ باندې ډیر پرمختللي دي.
انجینر صاحب عاصم، میخواهیم که نظر شما را هم بشنویم در ارتباط به همی سندهای همکاری های استراتژیک.
افغانستان در یک وضعیت و شرایط متاسفانه به دنبال انعقاد پیمان ها روان شده که طوری که انتظار می رفت و مردم ما انتظار داشتن، وضعیت امنیتی در کشور ما، جنگ و ناآرامی، ثبات و استقرار و تسلط دولت بر اوضاع مجموعی مملکت متاسفانه به شکل لازمش هنوز برقرار نشده. اوضاع در کنترل مسئولین و دولت مردان ما به او شکلش قرار نداره. از جانب دیگه مفاد انعقاد پیمان ها از نظر مراودات حکومتی و تعاملات دولتی هم قبل از اینکه حکومت طبعا مطابق قانون اساسی صلاحیت انعقاد چنین پیمان ها را در مرحله اول با کشورها داره و در مرحله دوم به پارلمان ارجاع میشه به حکم قانون اساسی، اگر تایید شد پیمان مورد قبول است، اگر رد شد از اعتبار ساقط میشه. ولی معمول همین میباشه که با اعضای پارلمان هم قبل از اینکه حکومت وارد امضای قرارداد با دولت ها هم شوه، حداقل همون چارچوبش در حد یک نظرسنجی غیر رسمی در میان گذاشته میشه که این کارم تا جایی که من معلومات دارم متاسفانه از جانب حکومت با پارلمان صورت نگرفته.
فکر نکوی په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه غواړي د 2014 کال تر پایه پورې ووځي. حتی پرون مو د فرانسې د ولسمشر څخه واورېدل چې دوی حتی تر دې یو کال مخکې غواړي چې ووځي. په داسې یو حالت کې پکار نه ده چې له عجلې نه د افغانستان حکومت کار واخلي، ځکه چې تر څو چې خارجي قواوې په افغانستان کې شته، د دوی هیوادونه او دولتونه هم علاقه لري چې له افغانستان سره کله چې ځواکونه ووځي یو شمېر خلک دا فکر کوي چې د دوی علاقهمندي هم کمیږي. بیا
میگن که سالی که نکوس از بهارش پیداست، 10 سال است که این کشورها با حضور قدرتمند و مقتدرشان در کنار دولت و مردم افغانستان قرار دارند. نتیجه کاری که با حضور مقتدرانه و عمل کرد با دست باز که هیچ گونه ملاحظه و پیشنهاد مردم افغانستان و دولت افغانستان هم مورد توجه از اینا نیست، در کوبیدن و سرکوبی جریانات مسلح مخالف، اینا دستاورد لازم ندارن. چطور با امضای یک چند کاغذ بالاخره فردا ما مطمئن شده میتونیم که اینی مشکلاتی که تا امروز حل نشده با امضای یک سری از موازین و موارد همکاری دو جانبه در روی کاغذ ما به اهداف خود میرسیم؟
برخی مقامات نظامی کشورهای غربی و ناتو به این نظر هستند که شاید نزاع در داخل افغانستان تا سالهای زیاد دوام کنه، بعد از سال 2014 هم دوام داشته باشه. فکر نمیکنین که او زمانی که نیروهای خارجی افغانستان ترک بگوین، خصوصا نیروهای حربی اینا، او زمان بر افغانستان دیر خواد بود تا ای که این کشورها بازم آماده باشن پیش از اینکه افغانستان ترک کنن بیاین با افغانستان یک سند همکاری استراتژیک در بخشهای مختلف امضا کنن؟
من فکر میکنم که در این راستا ببینین مسئولیت بیشتر متوجه دولت افغانستان و مردم افغانستان میشه. در این زمان دولت موجود این مسئولیت را داره، شاید در زمان فردا دولت دیگه این مسئولیت را به عهده داشته باشه. زیادتر این مسئولیت به خود ما برمیگرده. دنیا در این مدت زمانی که 10 سال میگذره فرصت کافی داشتن، چانس و زمینه خوبی در اختیارشان بود که میتونستن افغانستان را به گونه حمایت بکنن که امروز ما سر پای خود ما میبودیم.
کتابوزی صاحب، آیا شما در جریان همی توافقات یا سندهای همکاری یا استراتژیک قرار دارین؟
بله، از انجینر صاحب دیر خبرو سره دیدی خبرو ملاتړی، مگر ځینې سوالونه دلته ما نوٹ کړی دي. اول خدا د چې د اساسي قانون لمخې د صلاحیت رئیس جمهور د چې دغه استراتیژیک تړونونه وکړي، البته د دغه تړون له امضا وروسته لکه انجینر صاحب چې اشاره ورته وکوله، پارلمان صلاحیت لري چې هغه تایید کړي او یا یې رد کړي. که چیرته دغه چې د کوم تړون لاسلیک شوی وي چې په هغه کې د افغانستان سیاسي استقلال، ځمکني بشپړتیا او یا دغه تړون د دواړو هیوادونو د برابرۍ په اساس باندې نه وي، هغه پارلمان کولای شي چې دغه تړون رد کړي. یعنی حتمي نه ده چې خامخا به هغه د رئیس جمهور تړون چې
دوی دا خبره وه چې مخکې تر دې چې تړون لاسلیک کړي، تر هغه مخکې هم باید له پارلمان سره مشوره وشي. دا مشوره هم الزامي ده؟ آیا په قانون کې داسې یادونه شوې ده؟
بلې، په قانون کې کوم هغه نشته. البته اخلاقي مسؤلیت بې له خبره ده چې رئیس جمهور یا حکومت چې څومره مشورې زیاتې وي له پارلمان سره وي، له نورو قومي مشرانو سره وي، له پوه د هیواد له مدني ټولنو له سره له هر چا سره چې څومره مشورې زیاتې وي، په هغه اندازه باندې به هغه تړون غني وي، ګټور به وي. خو دغه د قانون له مخې، د اساسي قانون له مخې، حکومت مجبور نه ده چې مخکې له مخکې چې تړون امضا شي د هغه محتویات پارلمان ته وخی او پارلمان دی په هغه باندې باس وکوي. د ما هدف دا و چې دغه تړونونه چې رئیس جمهور اوس امضا کړي دي، د انجینر صاحب د خبرې په تایید باندې له هیوادوالو سره له خلکو سره دغه څه سوالونه پیدا شوي دي چې دغه تړونو کې به څه، یعنې د افغانستان له خوا به څه ورکړي وي. البته تړون چې امضا کېږي دواړه خواوې خپلې ملي ګټې په نظر کې نیسي. تر اوسه پورې چې موږ د مطبوعاتو له لارې اورو چې هغه هیوادونه له افغانستان سره په سیاسي، اقتصادي او نظامي برخو کې به خپلې مرستې کوي، اوږدمهالې مرستې به کوي، نو دا له افغانستان څخه به دوی څه غوښتنې لري؟ دا که چېرته هیوادوالو ته څرګند شي خو ډېره ښه ده، او که نه بالاخره به څرګندېږي، دا به پارلمان ته راځي، ملي شورا ته به راځي، او ملي شورا په هغه باندې بحث کوي. که چېرته دغه د هیواد په ګټه باندې وي، د ولس په ګټه وي، د خلکو په ګټه باندې وي، دغه تړونونه به د ولسي جرګې لخوا تاییدېږي.
لقدرمنو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام پرون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی و چې اوس یې تکرار خبرې شي.
اوس
به راشو د استراتیژیکو همکاریو د تړون موافقې او سند موضوع ته، چې دوه اوریدونکو دا موضوع وپوښتله چې اصلا د دې مفهوم څه دی. عبدالستار سعادت د سیاسي چارو کارپوه هم دا اوسې تشریف راوړ سټوډیو ته، دوی ته هم مرکلی وایو. سعادت صاحب، که تاسې په دې باندې خبرې وکړي چې له حقوقي نظره د دو د تړون او سند او موافقې ترمنځ توپیر په څه کې دی، او دا چې افغانستان له دغو هیوادونو سره دا ډول موافقې کوي یا تړونونه لاسلیک کوي، افغانستان ته څه ګټه رسي؟
بلې، او موږ اکثر مشکل هم همدا وي چې په غټو مسایلو باندې بحث کوو او خپل مخاطب هم داسې راته ښکاري چې ټول همدغه یو شان وي. ځینې اصطلاحات باید موږ ساده کړو چې هغوی په دې باندې پوه شي. اما په مجموع کې که موږ دغه ټول تفاوتونه یا فرقونه راوړو د نړیوالو حقوقو له مخې، ډېر ساده کول به ما لپاره هم سخت وي او وخت هم ډېر نیسي. اصلا ستراتیژیک تړون دغه ترکیبي کلمه ده. ستراتیژي ځان ته خپل تعریف لري او تړون یا عقد چې هغه بیا په نړیوالو حقوقو کې، البته په مدنی حقوقو کې یو مفهوم لري، په سیاسي حقوقو کې، اساسي حقوقو کې بل مفهوم لري، او بیا په نړیوالو حقوقو کې خپل تعریف بدلی په لږ تفاوت سره. ستراتیژي اصلا مخکې دینه چې ستراتیژي تعریف کوم، باید پلان تعریف کوم. پلان هدف ته د رسیدو تر ټولو لنډې لارې ته وایي. او کله چې موږ ستراتیژي وایو، ستراتیژي غټ پلان ته وایي. پلانونه چې ده د زمان له لحاظه درې ډوله دي: یو لنډ مهالې پلانونه دي، یو مند مهالې پلانونه دي، او یو اوږد مهالې پلانونه دي. هر هغه پلان چې ډېر ستر شي، غټ شي او مهم شي د اهمیت له مخې، هم یعنی زمانی میاد د شلو کلونو نه حداقل واوړي، یعنی حداقل که شل کاله وي، موږ بیا ده ته ستراتیژي ویلی شو. کله چې بیا ستراتیژي د تړون سره د عقد سره یو ځای کوو، خو په نړیوالو حقوقو کې د دې تړون تعریف چې شی دی، د دوه هیوادونو د ملي منافعو په پام کې نیولو سره، په داسې شکل باندې چې د نورو هیوادونو ملي منافعو ته صدمه ونه رسیږي، په بشپړ رضایت پرته له اکرانه، د دوو د نړیوالو حقوقو دوو تابعانو د ارادو توافق ته وایي. زه نه پوهېږم چې ما مسله ساده کړی شوه که نه. یعنی که په ساده الفاظو کې ووایو، په افرادو کې مطرح کړو، که چېرته مثلا ازدواج کېږي، یعنی د واده مسله یې، دغه نکاح په خپله یو عقد دی او تړون دی چې د یو خواته نه ایجاب کېږي، د بله خواته نه قبول کېږي. اما په نړیوالو حقوقو کې دغه مسله لږ ذره غټېږي، تعریف یو څه متفاوته کېږي. کله چې بیا دا دواړه کلمې تاسو یو ځای کوئ، ستراتیژیک تړون کېږي، بیا دا دوه کلمات هم په یو بل باندې تاثیر اچوي، او دا تاثیر سبب د دې کېږي چې دا دواړه کلمات غنی شي. یعنی ستراتیژیک تړون چې موږ کله وایو، په دې معنا چې ډېر مهم تړون، هم د زمانی لحاظه هم د محتوا لحاظه. د زمانی لحاظه دا تړونونه باید ډېر زمانو نیسي، او د مفهوم لحاظه دغه ستراتیژیک تړونونه فرهنګي مسایلو کې شاملېږي.
مسلې ته اشاره وکړه تاسو، چې باید یو بل د بل هیواد په ضد نه وي، لیکن ډېر ځلې داسې شوي دي چې دوه هیوادونو په خپل منځ کې دا ډول تړونونه لاسلیک کړي دي، یو بل پرې اعتراض کړی دی. حتما به بل ته څه صدمه رسوي چې بل پرې اعتراض لري. مثلا دا اوس د افغانستان او د امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون خبرې کېږي، ایران یې مخالفت کوي.
څاروان صاحب، د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته سری ډیپلوماسي په نړیوالو حقوقو کې له منځه لاړله، او هغه هم د امریکایانو وړاندیزو، یعنی د وخت د متحده ایالاتو د وخت ولسمشر دغه پیشنهاد وکړ، وړاندیز یې وکړ چې نور د دې لپاره چې په نړۍ کې داسې تړونونه رامنځته نه شي چې دوه هیوادونه خپلو منځو کې تړونو کې او دریم هیواد پکې متضرر شي، نو دغه تړون، هر تړون چې د هیوادونو ترمنځ کېږي، دا باید د ملګرو ملتو په دارالانشا کې ثبت شي. اوس فعلا د ملګرو ملتو په دارالانشا کې دې لپاره یو خاص کتاب دی، یعنی خاص دیوان دی، چې په هغه کې کله چې دوه هیوادونه تړونونه امضا کوي، خصوصا چې بیا سیاسي نظامي برخه کې داسې قضایاو کې، حتما دا تړونونه باید هلته ثبت شي. دا بیا دوه ګټې لري. یوه ګټه یې دا ده چې هغه سری ډیپلوماسي له منځه وړي. هر هغه تړون کې چې د بل هیواد په ضد باندې مسائل مطرح شي دغه د فاسده ډیپلوماسي وای او دا د نړیوال حقوق لمخې مشروعیت نه لري. بل ګټه بیا دا ده چې دا کله غدار الانشا کې ثبت شي د ملګرو ملتو، بیا ځکه په تړونونو کې معمولا د ملګرو ملتو سرمنشي دا د امین په نامه یادیږي، یعنی امین په دې معنا چې دواړو خواوې باید دا تړونونه ورکړي، دا باید ابراز کی دواړو ته دغه مفاهیم چې دواړو هیوادونو ملي منافع څومره په نظر کې نیول شوي. امین هم یو ډول نظارت کوي چې دریم هیواد ته پکې ضرر نه وي. هلته چې ثبت شي بیا دغه تړونونه یو ډول د اجرا ضمانت هم پیدا کوي، یعنی بل ښه والی دا دی. او پاتې شوه د دې چې زه د ښه دا ده چې مخکې یو دوست زه که څه نه وم په لاره کې ما راډیو اورېدله، ما ته یو پوښتنه مطرح کړه، ویې ویل چې ولې دا نور تړونونه اسانه دي، نور سره دومره په اسانۍ کېږي او متحده ایالاتو سره په سختۍ کېږي. بلې و له بده مرغه تر اوسه پورې په نړیواله سطحه د هیوادونو ترمنځ هغه سوء تفاهمات، کم بې باورۍ چې دي، د ګټو تضاد چې کوم تر کومې اندازې پورې دی، هغه لا حل شوی نه دی. یعنی موږ یو د حقوقو هغه تیوریک بحث کوو او یو د عمل په ساحه کې چې راځو موږ ځینې تفاوتونه وینو. مثلا موږ چې هند سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ، پاکستان عکس العمل درلوده. اما بلې و که موږ هند سره هم ستراتیژیک تړون کې د پاکستان په مقابل کې عملا موضع ګیري ولرو او دا په دې تړون کې څه شي، دا بیا فاسده ډیپلوماسي ده، فاسد تړون دی، هغه حقوقي اثر په نه مرتب کیږي.
انجینیر صاحب واسم شما د این مورد صحبت کنین، فکر نمی کنین که افغانستان به خاطر در پای همکاری های استراتیژیک، عقد قراردادهای استراتیژیک با کشورهای مقتدر نسبتا در جهان است که این کشورها در یک خطه جغرافیایی دور از افغانستان واقع هستند و از امکانات اقتصادی و نظامی و سیاسی بیشتر برخوردار هستند و میتونن که در تصمیم گیری های جهانی در قبال افغانستان و جهان حتی دست بالا داشته باشند. و همچنان درباره فرق بین امضای توافق بین ایالات متحده آمریکا و افغانستان و یا سند همکاری استراتژیک بین افغانستان و آمریکا و سایر کشورها همکار ما قبلا اشاره داشتند. در مورد صحبت های سعادت صاحب اگر تبصره داشته باشین، سعادت صاحب گفتن شاید حساسیت ها باشه و بعض مسائلی در منطقه است، موقف خود آمریکا در منطقه شاید این مسائل هم باشه که یا ای که قراردادی که یا سندی که با آمریکا با ایالات متحده به امضا میرسه شاید ابعاد گسترده تری داشته باشه که نیازمند بحث های بیشتر باشه.
به ارتباط انعقاد پیمان استراتژیک با کشورهای قدرتمند و دور از حوزه جغرافیایی افغانستان مثل اعضای اتحادیه اروپا یا کشورهای اروپایی و آمریکا، به هر صورت سابقه استعمار و استعمارگری را همه کشورها داشتن در سراسر دنیا. توان و ظرفیت مستعمره ساختن و در سیطره قرار دادن کشورهای جهان سوم و در حال رشد را همه کشورها داشتن و همینا متوسل به چنین اقدامات در دنیا شدند. شک در این است که کشورها در محدودی جغرافیایی منطقه‌ایشان با همسایگانشان یگان وقت کشمکش ها و نزاهایی می داشته باشند، از جمله کشور ما با همسایگانشان در مقاطع مختلف موارد مختلف در 40-50 سال اخیر قبل از او گپ ها و مشکلات هایی داشتیم، بس از او لاینحل هم مانده تا هنوز. ولی به هر حال جای نگرانی در رابطه با انعقاد پیمان ها به ارتباط چنین کشورها مطرح می باشه در بین ملت هایی که دارای نظام و کشور فقیر و یک ملت فقیر و عقب مانده هستند. کشوری که ظرفیت و توانایی لازمه را در به استعمار کشیدن و به دست گرفتن منافع یک ملت و یک کشور نداشته باشد، نسبت به او نگرانی باید کمتر باشد. یعنی از این خاطر ما نظر می است که مردم افغانستان و دولت افغانستان به ارتباط انعقاد پیمان ها با کشورهای مقتدر جهان از جمله با امریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمال دقت و توجه لازم هم باید داشته باشند، چون این ظرفیت و این توانمندی را اینا دارند. حال دیگر تکنولوژی پیشرفته شده، دنیا به دیکده کوچک تبدیل شده، جغرافیا خردی و کوچکیش بر از اونا و قدر بسیار مهم نیست. نقطه دیگر را میخواستم برش اشاره داشته باشم در رابطه با انعقاد پیمان استراتژیک با امریکا. فکر میکنم که از نظر حقوقی و احکام قانون اساسی افغانستان هیچ کدام تفاوت را اینجا ما مطرح نمی بینیم، به خاطر از اینکه حکومت دارای صلاحیتای است که به سهم خودش کار خود باید بکنه و پارلمان دارای صلاحیتای است که کار خودش را بکنه. این که لوی جرگه عنعنوی را به قول حکومتی های ما رئیس های جمهور دایر کردن به ارتباط نقاد پیمان استراتژیک با امریکا، باید این سوال از اونا شوه که قانون اساسی افغانستان چنین چیز را پیشبینی نکرده و هیچ جرگه غیر از شورای ملی افغانستان صلاحیت تصمیم گیری را در این راستا نداره. ای که شما متوسل به یک چنین کار خلاف حکم قانون اساسی شده،
البته تصمیم گیری نو کرده صرف مشوره و
نو اگوی چه هر رنگ تعبیر او که خروستا بیا زن تعلیقات او توجیهات دست راغلل چه جرگی عنعنوی دست فیصله کرده دی جرگی عنعنوی دی فیصله لمخ باید دست باید توشی. یعنی به هر حال جرگی مشورتی صلح هم که دایر شد گفتن مشورتی است، اما پسان گفتن بر اساس فیصله های جرگی مشورتی صلح شورای عالی صلح را به وجود آوردن که او تصامیم گرفته شد. در جرگی عنعنوی هم این مسئله باید از حکومت پرسان شوه که یک چنین ضرورت بود یا نبودی، سوال زیادتر به اونا برمیگرده. اگر وقت باشه که من مختصر سوالای هم دوستا را جواب بگویم.
بله می‌فرمایید. دارم.
دوست ما گفتن که در دوران وزارت خارجه دکتر صاحب عبدالله پیمانی با امریکایی‌ها صورت گرفت و اونا را اجازه دادن که در افغانستان بمبارد بکنن اینا. چیزی که من دقیق معلومات دارم و او سند وجود داره، او یک یادداشت تفاهم است. نه کدام اعلامی استراتژیک، نه هم پیمان، نه هم قرارداد و نه هم به اصطلاح پیمان اجرایی و غیره. یعنی حکومت ها میتونن صلاحیت دارن که در رابطه با یادداشت تفاهم و اعلامی های مشترک هر یکی از طرفین هر لحظه و هر زمانی که خواسته باشه مورد به خلاف مصالح و منافع در او درج شده باشه و او را به اصطلاح لغو کنن یک جانبه از طرف خودشان و خواهان به اصطلاح اعلامی مشترک جدید شوند یا یادداشت تفاهم جدید، که در او یادداشت تفاهم هم خوشبختانه قطعا بحث عملات شبانه یا روزانه یا این مسائل دیگه مطرح نبوده.
رفیع فردوس مشاور مرکز رسانه حکومت افغانستان هم در استادیو داریم. آقای فردوس خوش آمدین. اینا گفتن که خب بر اساس قانون اساسی افغانستان کدام تفاوت وجود نداره بین سند امضای سند استراتژیک بین افغانستان و کدام کشور دیگر و ایالات متحده آمریکا، اما گفتن که حکومت نمیدونن که بنابر کدام ملحوظ لوی جرگه عنعنوی را برگزار کرد تا مشوره مردم در ارتباط به سند امضای سند همکاری استراتژیک با ایالات متحده آمریکا داشته باشند. میخوایم نظر شما را بشنویم، ملحوظ چی بود صاحب؟
در مورد پیمانهای استراتژیک اجازه بدین در دو مورد باید خلاصه صحبت شود. یک، آن که رئیس جمهور افغانستان با کشور ایتالیا و بریتانیا که امروز انجام داد، اینا سند همکاری های دراز مدت است که نه پسوند استراتژیک را داره و نه هم پیمان است. اینا از لحاظ حقوقی بار معنای حقوقی به سندهای همکاری های دراز مدت در واقع تعریف ختمش سیاست ها و همکاری های دو جانبه ما بین افغانستان و ایتالیا و انگلستان است که از لحاظ حقوقی ملزم به تعیین نمودن مراحل قانونی مثل پیمان یا تریتی نیست. اما آنچه با فرانسه پیمان را که امضا کرد، این پیمان است، پیمان همکاری های دراز مدت استراتژیک است که از لحاظ حقوقی حکومت افغانستان و حکومت فرانسه هر دو ملزم به تایید ای پیمان از پارلمان های هر دو کشور هستند و حکومت هم چنین کار را خواهد کرد. ولی در بحث سند همکاری های دراز مدت با کشور ایتالیا و انگلستان از لحاظ حقوقی با این تفاهم نامه یا سند به پارلمان افغانستان ارجاع نمیشه. نکته دیگر را که در مورد پیمان استراتژیک با ایالات متحده آمریکا قرار است که ما امضا بکنیم، دقیقا از چند جهت امضای پیمان استراتژیک با ایالات متحده آمریکا نسبت به دیگر پیمان‌های استراتژیک افغانستان امضا میکنه متفاوت است. یک، ایالات متحده آمریکا با امضای این پیمان آنچه در تفاهمات مقدماتی مطرح شده حدود 35 تا 40 هزار نیروی نظامی خود را به خاطر حفظ امنیت افغانستان و همکاری نیروهای امنیتی افغانستان در این کشور مستقر می سازه و نکته‌ای که تا هنوز ما روی از او کار میکنیم و بحث های بیشتر احتمالاً روی از او صورت بگیره همین نکته هست. نکته اخیر را که می خواهیم اشاره بکنم او ای است که ما در سال 1966 نیز یک پیمان استراتژیک با کشور فرانسه داشتیم که با امضای پیمان اخیر توسط رئیس جمهور هر دو کشور او پیمان به حالت تعلیق در آمد و پس از این تمامی مراودات سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و همکاری های دو جانبه دو کشور بر بنیاد پیمان استراتژیک جدید هست که با تایید پارلمان این پیمان جای از او پیمان سابقه را میگیره.
بله زیاد مننه کتوازه صاحب وطن دوست لطاسخه پشتونه درلوده، لیکن در شاغل فردوس دا مسئله واضح کړه چې له انګلستان سره به د افغانستان موافقه د همکاری او موافقه ستراتیژیک تړون نه وي. تاسو دوی ته څه وایست او آیا تاسو له دې سره موافق یاست چې د ایټالیا او یا انګلستان سره که د افغانستان حکومت نن داره د همکاری او سند لاسلیک کوي دا چې ولسی جرګې ته وړاندې نشي او له تاسو مشوره و نه غوښتل سي تاسو ورسره مخالفت نه لرئ؟
بله مول دغه اوس فردوس صاحب کوم مرونا ور باندې واچوله لمر سره هم سوالونه پیدا سو او لټول یو ادوال سره سوالونه پیدا دي. یو په دورستۍ کې چې دی ویل چې مو له فرانسې سره مخ کې دا سی ستراتیژیک تړون درلو چې هغه دی نوی ستراتیژیک تړون په درلودلو په امضا کولو سره هغه د تعلق په حالت کې ولوید. په داسې حال کې چې دی ستراتیژیک تړون فسخ هم دی پارلمان صلاحیت هغه دی رئیس جمهور صلاحیت نه ده، دا سبا یو بل رئیس جمهور راځي یو بل رئیس جمهور راځي هغه به نو بیا دغه کرځی به نه وي بل رئیس جمهور به وي هغه به بیا دغه تړونونه فسخ کوي. دغه صلاحیت پارلمان ده او کچی تله دغه یوادونو سره یوازې تفاهمات سوي وي تفاهم وي یا یوازې یو مایده ور سره سوي یا اعلامیه وي هغه د پارلمان تایید ته اړتیا نه لري.
در برنامه امروز همکاری های استراتژیک با کشورهای جهان برای افغانستان از چه اهمیتی برخوردار است؟ در این مورد بحث میکنیم. مهمانان برنامه ما هستند نادرخان کتوازی عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه، رفیع فردوس مشاور مرکز رسانه های حکومت، انجینیر محمد عاصم عضو ائتلاف ملی افغانستان و عبدالستار سعادت کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی. شنوندگان نیمه اول برنامه تماس گرفتن و امیدوار هستیم که جوابهای قناعت بخش شنیده باشن، خصوصا در قسمت تعریف استراتیجی و همکاری های استراتیجیک و پیمان های استراتیجیک. شنوندگان ما گفتن که بسیار روشن نیست و مردم نمیفهمند که دقیقا در کدام عرصه ها ای همکاری ها صورت میگیره، آیا شامل عرصه نظامی میشه بیشتر یا کمک های ملکی را در بر میگیره. آقای سروان چه فکر میکنین که بازم بحث اعظمی خود تعریف استراتژیک و همکاری های استراتژیک و توافقنامه ها و معاهده هایی که در شامل است شروع کنیم و از فردوس صاحب امیر بشنویم که اگر اینا یک تعریف ساده و بسیط ارائه بدن تا اینکه شنونده های ما بیشتر از پیش همین موضوع روشن شود. فردوس صاحب بفرمایید.
بسیار به صورت کوتاه آنچه ما به یک جمله میتونیم از امضای سندهای همکاری های دراز مدت و پیمان های استراتژیک داشته باشیم او ای است که ما وضعیت روابط خود را با کشورهایی که پیمان امضا میکنن پس از سال 2014 تعریف میکنیم. مثلا با کشور هندوستان شما پیمان استراتژیک را که افغانستان با هند امضا کرد دقیقا مشخص متوجه شدن که تمامی زمینه هایی را که این کشور با ما همکاری میکنه در بر بنیاد امی پیمان استراتژیک است. و توضیح دیگر میتونه ای باشه که با استثنای ایالات متحده امریکا دیگر هیچ یک از پیمان هایی را که افغانستان با هر کشور دیگر امضا کرده و یا ای که امضا میکنه در واقع مشمول همکاری های نظامی نیست. آنچه ما با ایتالیا و انگلستان داریم تنها بخش تکنیکی نیروهای امنیتی افغان را اونا تا سال 2014 و پس از سال 2014 کمک میکنن، ولی بیشترین بخشا یا بیشترین جزئیات این سندهای همکاری های دراز مدت و پیمان ها بیشتر روی انکشاف مراودات اقتصادی میان افغانستان و سایر کشورهایی که پیمان امضا میشه با او است. و یک نکته دیگه همی که نیاز نیست که با جزئیات تمام مردم افغانستان آگاهی کامل از این پیمان به صورت تخصصی داشته باشند. حق شهروندای افغانستان همه قدر است که در روشنی تصامیمی که در مواردی که در این پیمان ذکر شده قرار داشته باشند، ولی به صورت تخصصی کار هر شهروند نیست که جزئیات از ایره بدانه و درک بکنه ایره، چون کار ما بین دولت ها هست، پیچیدگی های خاص خود را داره و در مواقع خاص زمانی دارای اشکال مختلف خواهد شد. یک نکته را میخوایم در جواب آقای کتوازی که پیشتر ما گفتم پیمان استراتژیک که ما بین فرانسه و افغانستان در زمان اعلیحضرت ظاهرشاه امضا شده بود، او با امضای پیمان دوم استراتژیک یعنی پیمان اخیر ملغا قرار میگیره. ما طرف دفتر که می آمدم یک کپی از او پیمان سابقه را که در سال 1966 امضا شده بود خواندم و در یک از بندهای مفادی پیمان آمده بود که با تغییر وضعیت و با درک تغییر در مفاد پیمان استراتژیک افغانستان و فرانسه اگر پیمان دیگر امضا شود این پیمان به صورت خود به خودی ملغا قرار میگیره. و چیزی را که آقای کتوازی گفتن که باید از صلاحیت های پارلمان است، دقیقاً پارلمان وقتی که پیمان استراتژیک جدید افغانستان ما بین فرانسه و افغانستان را تایید میکنه، او را باید تایید بکنه که این پیمان بعد از این ملغا قرار گرفته و تمامی مراودات اقتصادی، نظامی، فرهنگی و بخشای دیگر از این پیمان بر بنیاد پیمان جدید استراتژیک ما بین افغانستان و فرانسه انجام میشه.
ډیر مننه. سعادت صاحب، د استراتژیکو تړونو یا د سندونو د لاسلیک څه فکر کوئ چې د افغانستان زیات ضرورت دی او که د هغو هیوادونو چې له افغانستان سره دا سندونه لاسلیک کوي؟ مخکې کټاوازي صاحب وویل چې دا تړونونه د افغانستان سره نه یوازې په امنیتي او اقتصادي برخه کې مرسته کوي، بلکې په نړۍ کې د افغانستان د حیثیت او اعتبار سره هم مرسته کوي. تاسو څومره موافق یاست؟
طبیعي دغه هیوادونه چې موږ سره اوس تړونونه لاسلیک کوي هغه داسې هیوادونه نه دي چې خپل منافع په نظر کې ونه لري. هغوی ښه تجربه لري چې په نورو هیوادونو کې خپل ملي منافع څنګه تمثیل کړي. وروسته له دې چې متحده ایالات خپل د ستراتیژیک تړون مسله په افغانستان کې مطرح کړله، متحده ایالات په سیمه کې ډېر پراخ موخې، پراخ اهداف لري. نو دلته انګلستان، اروپایي ټولنې، تر ډیرو نورو هیوادونو چې انګلستان او فرانسه او دا پکې دي، دوی فکر وکړ چې په دغه لوبه کې په یو شکل باندې دخیل پاتې شي. مهمه نه ده چې سیاسي اړخ، نظامي اړخ کې باید دوی وي. دوی ستراتیژیک تړونونه امضا کړل که یو وخت کې په دغه سیمه کې زمینه دې ته مساعدی کې چې امریکا باید خپل وروستی اهداف تطبیق کی، منافع ترلاسه کی، خصوصا اقتصادی منافع چې په مرکزی آسیا کې ډیر مطرح دي. دوی باید افغانستان یو ښه دروازه ولري په همدغه تړونونو په توجیه سره، چې دا باید یو دروازه وي چې دوی د افغانستان نه وشي کولای دلته خپل منافع هغه هیوادونو کې تامین کړي. دا د هغوی هغه اړتیاوې دي او په یو شکل باندې خپلو ملتونو ته هم قناعت ورکوي چې یعنی تروریزم سره مبارزه کې موږ حساس یو که خپل سرتیر هم راباسو، موږ هغه هیواد سره ستراتیژیک تړون لرو، هغه نه په یو شکل باندې حمایت کوو. دا چې ضرورت دی چا ډیر دی، زه فکر کوم چې افغانستان هم په یو خاص موقعیت کې واقع دی. موږ په داسې سیمه کې واقع یو چې د هیوادونو ترمنځ تضاد د منافع بیخي بېحده دي. تاسو د هند او د پاکستان منافع نشئ جمع کولای، د پاکستان او د ایران منافع نشي جمع کولای، روسان او چین تاسو تر اوسه پورې باوجود دي چې شانګهای په سازمان کې هم دي نشي جمع کولای. اوس دغه سیالات کې چې موږ د ډیپلوماسي یا د فشار هیڅ وسایل نه لرو، یعنی قوي نظامی ځواک موږ نه لرو، قوي اقتصاد موږ نه لرو، موږ یوازنی چانس لرو هغه دا چې موږ به ستراتیژیک ملګری ولرو. یعنی دا زموږ ضرورت دی چې څه په نظامی برخه کې، امنیتی برخه کې او خصوصا اقتصادي برخه کې مونږ دغه اړتیا لرو. اما په یو شکل باندې متحده ایالات هم د خپلو رقابتي اهدافو د تطبیق لپاره دلته چې تروریزم سره د جګړې مسله مطرح کوي دې لپاره او دا یو تاریخي هیله مو تقریبا چې دوی باید همغه د مرکزی آسیا سیاست او د چین مهار او د پاکستان او د ایران دغه فاصله دوی باید لنډ ورسره حفظ کی، هغوی هم ضرورت لري. یعنی ډیره سخته ده چې موږ داسې فکر وکړو چې دغه کرښې ترسیم کړو چې څوک ډیر ضرورت لري.
یو بل مسله چې ساده سه په خپل مطرح کړه هغه دا و چې که اوږدمهال تړونی وي یا سند وي یا ستراتیژیک کلمه پکې وي یا نه وي، په هر صورت باید ولسی جرګې ته داسې موافقه ورسیږي او دوی هم تایید کړي. کټوازه صاحب تاسو په دې برخه کې څه وایست؟
بلې، زه د ساده صاحب خبر تاییدوم. دلته اساسي قانون له موږ سره مستب دغه میز باندې ده. په اساسي قانون کې ښکاره لیکل شوي دي چې هغه نړیوال تړونونه چې له نورو دولتونو سره د رئیس جمهور لخوا امضا کیږي هغه به د ولسي جرګې واکو کې راغلي دي چې هغه د ولسي جرګې واک ته چې هغه تایید کړي او یا رد کړي. او یو دغسې اعلامیه دي چې مثلا د اعلامیه په شکل باندې خپرېږي او رئیس جمهور بل هېواد ته چې ګډه اعلامیه خپروي هغه خو مخکې بحث ورباندې چې هغه حتمي نه ده چې
په همدې ارتباط به د فردوس صاحب نظر وروسته. بله صاحب،
زه بخښنه غواړم.
بله،
اوس دغه کوم تړونونه چې اوس امضا کیږي دغه د مطبوعاتو له لارې یا د موږ حکومت دغه ټول مطبوعات پوه کړي چې له دوی سره دغه تړونونو سره دغه د ستراتیژیک تړونونو نوم دې نه نه اخلي، هغه د مایدو پر یا د ګډې اعلامیې په نامه باندې یادوي. او که نه وي، دغه اوس د تاسې راډیو دغه اوس د څلورو بجو په خبرونو کې وویل چې ستراتیژیک تړونونه ورسره امضا شو. نو ستراتیژیک تړون چې ورسره امضا کیږي دغه تړون تر هغه وخته پورې چې د ملي شورا له خوا نوي تایید شوی هغه ته د افغانستان د اساسي قانون له مخې ارزښت نه ورکول کیږي.
بله، مشاجد
فردوس صاحب که پر برخه کې
نظر څرګند. فردوس صاحب بفرمایید. قبلا هم یک سوال از شما بود. بله بفرمایید.
اجازه بدین بسیار واضح صحبت بکنیم. آنچه ما گفتیم پیمان یا تریتی را که با فرانسه یا با ایالات متحده امریکا و با سایر کشورها امضا میکنیم و یا امضا کردیم، بدون شک با پارلمان افغانستان راجع خواهد شد و تاییدی پارلمان افغانستان در واقع مرحله نهایی اجرایی شدن این پیمان ها هست. اما آنچه تفاهم نامه ها خوانده میشه از طرف حکومت افغانستان، این تفاهم نامه ها در واقع تدوین همکاری های موجود بعد از سال 2014 هست و دلیل از این بسیار داد مشخص و روشن است که شما از لحاظ سیاسی و از لحاظ آسیب پذیری موقعیت افغانستان و وضعیت افغانستان به گونه هست که بزرگترین نگرانی و جدیترین چالش را که ما احتمالاً پس از سال 2014 خود داشتیم او به فراموشی سپرده شدن افغانستان شبیه مثلا یک ده قبل بود که جهان به یک بارگی افغانستان را ترک کردن و افغانستان دوباره محل تقاطع منازعات کلان منطقه‌ای و دور و نزدیک شد. از این جهت آنچه من در قبل گفتم، هدف نهایی تفاهم نامه ها و پیمان های استراتژیک هر کدامش از لحاظ حقوقی بار معنایی متفاوت خود را داره که آقای سعادت پیشتر تشریح کردن، اما آنچه تفاهم نامه گفته میشه با توجه به فهم و برداشت ما، تفاهم نامه الزاماً ضرورت به تایید ولسی جرگه افغانستان یا از امو کشور جانب مقابل هم نداره.
دوست دیده ما اصل موضوع مفاد و خبره ده چی پدی که چی دی که چرت پا هم پا استراتژیک ترون که چه فرانسی سر لاسلیک شو پی هقی که اقتصادی و امنیتی همکاری وی اول ایتالیا سرم عینی هم دا موضوعی نو بیا خوی فرق نسو صرف پنوم که تغییر رقی که چرت فکر که چه دی افغانستان ولسی جرگه با دی فرانسی استراتژیک ترون تایید که حتما با دی ایتالیا اول هم تایید وی او کنه دلته مشکل بل ځای دی. ممکن د ایتالیا پارلمان به مشکل لري او په دې خاطر به تاسو د دې نوم تغییر کړی وي او د دې لپاره چې د ایتالیا پارلمان را دی
مفاد مطمئنن مفاد پیمان و تفاهم نامه دقیقا فرق داره. چیزهایی که تا هنوز به دسترس ما قرار داره بخشای از این را براتون میخوایم که ارائه بکنم.
مهربانی.
با کشور ایتالیا ما تفاهم نامه‌ای را که امضا کردیم دقیقا تمرکز روی توسعه روابط اقتصادی دو کشور داره که بیشتر متمرکز است در زمینه زراعت و مسائل آبیاری و چنین چیزهایی. بحث کمک به نیروهای امنیتی افغانستان در پیمان در تفاهم نامه‌ای که با کشور ایتالیا مطرح شد بسیار زیاد کمرنگ هست، در حد مسائل تکنیکی بسیار زیاد کوچک، اما برعکس با آنچه با کشور فرانسه پیمان استراتژیک امضا شد، پیمان بیشتر متمرکز روی همکاری‌های نظامی است که این کشور پس از سال 2014 و تا سال 2014 به افغانستان میکنه که متمرکز روی تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان است. با کشور بریتانیا هم ما تفاهم‌نامه‌ای را که امضا کردیم دقیقاً روی انکشاف مهارت‌های به حساب تکنیکی و اکادمیک بخش نظامی افغانستان است که از او جمله رئیس جمهور افغانستان روی تأسیس یک پوانتون نظامی به کمک کشور انگلستان روی از او صحبت شده و در این تفاهم نامه هم به او ذکر میشه، اما بیشتر بخشای اقتصادی و تکنیکی هست نه نظامی. ما در پیمان یعنی با کشور فرانسه، پیمان استراتژیک با کشور فرانسه و بعدن هم که با ایالات متحده آمریکا امضا میکنیم، اولویت این همکاری های استراتژیک دقیقاً مسائل نظامی و امنیتی دو جانبه خواهد بود که به او صورت حکومت ملزم است که ای را به پارلمان بفرسته و رای پارلمان را بگیره و بعد نهایی شود. اما یک نکته دیگر اجازه بتن در آخر توضیح بتم که این بحث ها بیشتر از این که سیاسی باشه بیشتر برمیگرده به روی کردهای نگرانی سیاست خارجی افغانستان که ما متاسفانه تجربه تلخ شب یک دهه قبل داشتیم و در واقع با امضای این پیمان ها و تفاهم نامه ها که از لحاظ مفاد و از لحاظ بار معنایی و مواد که در این پیمان ها و تفاهم نامه ها مطرح میشه هر کدام از این متفاوت است و بدون شک اگر امضای پیمان ها گسترش بیابه و با سایر کشورهایی که ما نیازمند به کمک های از اینا هستیم امضا شوه، ما از لحاظ تکرار یک بار دیگر تجربه تاریخی بسیار نگرانی ما حداقل در وضعیت فعلی کمتر خواهد شد. این نکته بسیار زیاد مهم است که ما
تشکر.
با امضای پیمان ها میخواهیم که چگونگی از مراودات اقتصادی سیاسی خود را که فعلا هم جریان داره این را مکتوب بسازیم و تدوین بکنیم.
تشکر. پیش از اینکه بازم به شنوندای ما بریم میخواهیم که نظر انجینیر سباسم که عضو ائتلاف ملی هستن بشنویم در ارتباط با صحبت های آقای فردوس. آسم صاحب شما چقدر اطمینان خاطرتان یا قناعت خاطرتان همین صحبت های آقای فردوس در ارتباط با تفاوت بین تفاهم نامه و پیمان استراتژی را کردن حاصل میکنه؟ چرا که تفاهم نامه قسمی که نامگن به ولسی جرگه راجع نمیشه و شما قبلا هم ادعای دارین که در ولسی جرگه از نفوذ برخوردار هستین؟
ببینین ماده 90 قانون اساسی جزء 5ش میره که تصدیق معاهدات و میثاق‌های بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن است صلاحیت‌های شورای ملی است، یعنی هر دو اتاق. در اینجا عام آمده و شما در سوالتان
میثاق آقای
عرض میکنم تصدیق معاهدات عام آمده در اینجا در ماده جزء 5 ماده 90 یقینا از سندهای همکاری‌های درازمدت محتویاتش مهم است که دیده شود. ولسی جرگه افغانستان و مشران جرگه هر دو اتاق باید ببینند که مفادی سندهای درازمدت با وجود از اینکه ایرا پایین آوردن از درجه او اسنادی که باید به شورای ملی غرض تایید ارائه شود، اگر مفاد از این مربوط میشه به امو اصل به اصطلاح معاهدات بین المللی و میثاق ها، یقینا در او صورت با شورای ملی حق داره که انگشت بگذاره و جلو به اصطلاح فیصله یک جانبه حکومت را بگیره. اگر پایانتر از او باشه طبعا گپ را نداریم. اینجا قانون اساسی کاملا مسئله را روشن ساخته، ولی چیزی را که ما نگرانی داریم سارنوال صاحب او عبارت از این است که افغانستان در دوره 15 ما بسیار کوشش کردیم که جامعه جهانی حاضر شود در یک قرارداد دو جانبه با دولت افغانستان قرار بگیرند. نحوه فعالیت های از اینا در قلمرو جغرافیایی افغانستان به یک قرارداد بین افغانستان و جامعه جهانی که در آیساف و ناتوس در یک چارچوب کلی حداقل تنظیم شود که اونا حاضر نشدند. ببینین اونا با زیرکی برخورد میکنند. عملا افغانستان تحت احکام فصل هفتم ملل متحد قرار داره، هنوز هم در ردیف کشور قرار داره که صلح جهانی و امنیت جهانی از اینجا تهدید میشه و این عارضه هنوز رفع نشده. حکومت افغانستان پیشنهاد داشت در 2011 که افغانستان از این فصل خارج بسازه، ملل متحد را قبول نکرد که تهدیدات به جای خود باقی است. بالاخره وقتی که ما محکوم به یک چنین اصل هستیم از دید جهانی، چگونه اینا میان معاهدات با ما امضا میکنه در یک چنین شرایطی؟ از طرف دیگه وضعیت افغانستان بعد از 2014 با خروج قوای خارجی و اکثریت قوای خارجی سرنوشتش معلوم نیست که به کجا میکشه. در یک چنین وضع و شرایط از خاطر ما پیشتر عرض کردم که ما امضای اینمی معاهدات را و انعقادش را یک اندازه قبل از وقت میدانیم. حکومت افغانستان اگر کمی درنگ میکرد و درنگ داشته باشد این مسائل، این را بگذاریم در یک مرحله که افغانستان کمی به ثبات و اتکا به خودش نزدیک شوه، مرحله مرحله اطمینانی باشه، پارلمان جایگاه خودش پیدا بکنه و از دسترازی ها و دخالت حکومت تا جایی در امان شده بتانه به نیابت از مردم افغانستان که مظهر اراده ملی است تصمیم گرفته بتانه. فکر کنیم که در او حالات ما شاید بتانیم همون نقطه نظرهای منافع ملی و اراده ملی افغانستان را به اصطلاح رعایت بکنیم.
پارلمان افغانستان در حال حاضر امی کفایت داره یا امی صلاحیت داره که در برابر همچو پیمان ها به شکل جدی تصمیم بگیره با تصویب یاردش؟
اگر پارلمان مقایسه کنیم با حکومت، پله پارلمان هنوز هم سنگینی میکنه در انجام وظایفش نظر به حکومت. حکومت در کدام کار توانایی و صلاحیت داشته که ما پارلمان زیر سوال ببریم؟
بله نخیر نه، شما خودتان
اگر نباشم ما گفتم که صلاحیت کاملی خود به دست بیاره یک مرحله دیگه مرحله دیگه.
یو اوریدون که دا پښتنه وکړه چې له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي او دا ډول تړونونه آیا د طالبانو سره د سولې په خبرو اغیز وکړي او که به ونه کړي، آیا هغه به تر تاثیر لاندې راولي؟
مطمئنن تاثیر میکنه. تقویت روابط استراتژیک ما، تقویت همکاری های دراز مدت ما و مکتوب کردن این همکاری ها بدون شک در مواضع طالبان حداقل بر سر میز مذاکره و یا ای که اونا تصور بکنن که دیگر جامعه جهانی افغانستان را تنها نمیگذاره، بدون شک تاثیر مثبت خواهد کرد و اونچه خواستهای بلند و بالای اونا هست در مورد از این تاثیرات زیاد داره و به می خاطر است که تسریع امضای این پیمان ها و تفاهم نام ها از توی حکومت افغانستان دقیقاً بر بنیاد همین نکته هست.
تشکر فردوس صاحب. خب قبلا از شنونده ما که روی صفحه فیسبوک نظرشون گذاشتن، صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود نبی مبتکر، ما قبلا نتونستم نامشون رو بخونم، معذرت میخوام، نوشتن استراتژی از استراتژیم گرفته شده که معنای لغوی آن چال و فریب کاری است. با عرض حرمت پشتونوالی. عبدالحی فرید می نویسن امضا کردن همکاری های استراتژیک با کشورهای جان در ماهیت امر کار نیک است، ولی متاسفانه افغانستان فاقد مدیریت و حکومت است که از این فرصت های به دست آمده حداقل استفاده را کند، چی رسد به حد اعظم. قدیر نوری می گوید به نظر من یکی از اهمیت هایش آمدن صلح دائمی و بازسازی باشد. اگر امروز یا تا دیروز در افغانستان جنگ است و یا بود، دلیلش رهبران قومی بودند که از کشورهای همسایه اکمال می شدند و کشورهای همسایه هم با کشورهای قدرتمند غربی هم پیمان هستند. پس پیمان رابردی و یا استراتژیک افغانستان با کشورهای قدرتمند جهان به نفع ما بوده. خب امی نظر آقای فرید هم می خواهیم که از عاصم صاحب و همچنان کتوازی صاحب در این مورد نخست نظرشان بگوین که افغانستان، حکومت افغانستان و دولت افغانستان در مجموع چقدر می تانند که از امی سندهای همکاری های استراتژیک و پیمان های رک بمزا می رسانن استفاده از امی کنن. کتوازی صاحب لطفا کوتاه اگر بگوین که وقت برنامه پایان است بفرمایید.
واقعا سی دوی افغانستان اداره تر اوسه پوری په دغه حالاتو کې نه ده چې موږ ته د نړیوالو لخوا ډېر ښه شرایط برابر سو، مګر متاسفانه د یو ناکام مدیریت له امله موږ ونه سوای کولای چې له هغه څخه ګټه واخلو. اوس هم په دغسې شرایطو کې نه یو، مګر که چېرته موږ کینو چې یو ځل دغه شرایط برابرېږي، دا کلونه په موږ باندې تېرېږي، نو ښه ده چې غله کم منابع څخه موږ ګټه واخلو او دغه ستړونونه د افغانستان د راتلونکو لپاره ګټور دي.
بله اسن صاحب، آیا میشه که از منابعی که در دسترس است حداقل استفاده شوه؟
تا هنوز که یادداشت‌های تفاهمی بین ما امضا شد از 2001 تا امروز بین حکومت ما و مراجع بین المللی، اگر اعلامی عادی امضا شده مشترک، اعلامی مشترک استراتژیک امضا شده، اونا 150% 200% از مفاد از او استفاده کردن و ما 5% هم استفاده نکردیم. به این خاطر نگرانی مردم افغانستان در این نقطه است که از انعقاد این پیمان‌های استراتژیک و از مفادش هم کماکان مثل نمی یادداشت‌های تفاهم اعلامی‌های مشترک استراتژیک و غیره و غیره در طول 10 سال بلد. که ما کمترین بهره و استفاده را بردیم، شاید از اینام ببریم.
حکومت افغانستان در وضعیت فعلی با هر توانایی و ناتوانی که داره میشه که از این امکانات باید استفاده بکنه و تقویت بسازن حضور و موثریت خود را.
تشکر از شما هم رفیع فردوس، مشاور مرکز رسانه حکومت افغانستان، نادرخان کتوازی، عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه، انجینیر محمد عاصم، عضو ائتلاف ملی افغانستان، و عبدالستار سعادت، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی. از همهتان جهان سپاس و تمام شنوندگان رادیو آزادی که در بحث امروز ما سهم گرفتین و از طریق رادیوهایتان به این بحث گوش دادین.